ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیرې اونۍ په پای کې د طالبانو حکومت له یو شمېر افغان، آسیایي او اروپایي شرکتونو سره د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل. په دغو قراردادونو کې چې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور د بیلابیلو شرکتونو له مسؤلانو سره لاسلیک کړل، د سرو زرو، مسو، سربو، جستو او وسپنې د کانونو استخراج او پروسس شامل دی. په هغو شرکتونو کې چې د کانونو د استخراج او پروسس قراردادونه ورسره لاسلیک شوي، افغان، ایرانی، ترکی، چینایی او بریتانیایي شرکتونه شامل دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغو پروژو د تطبیق په صورت کې به لسګونو زرو کسانو ته د کار فرصتونه برابر شي، خو هغوی نه دي ویلي چې اړوند شرکتونه به دقیقا کله پر دغو کانونو کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو ډیره اتکا د افغانستان په کانونو کړی او داسې ښکاري چې دوی د کانونو استخراج ته تر بل هر څه لومړیتوب ورکړی دی. تیر جمهوري دولت په 10 کلونو کې ټول ټال د 108 کانونو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. پر روانه خبرونه کې د طالبانو د تازه قراردادونو د ګټورتیا، د قراردادونو په ورکړه کې د شفافیت او د افغانستان پر اقتصادي د اغیز په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی، د کانون او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلان پخوانی موین ولی اولاد زادران، او د اقتصادي چارو نظر خاوند سیام الدین پسرلی. لمړی شاغل زادران، په یو وار د 6.5 میلیارد یا بلکې تر 6.5 میلیارد هم د زیاتو پیسو په ارزښت له بیلابیلو شرکتونو سره قرارداد د کانونو د استخراج او پروسس په برخه کې دا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی یو بری بولي یو کنه؟
تمام صاحب سلامونه، ټول اوریدونکو ته هم زه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خب دا به ډېره سخته وي چې موږ دې ته یو بری وایو، ځکه دا قراردادونه یو لوی حقوقي خلا هم رامنځته کړي او هم په یو لوی حقوقي خلا کې دا قراردادونه عقد شوي. ما خپلو تیرو بحثونو کې هم دا یادونه کړې وه چې که چیرې موږ غواړو چې په منظمه توګه او په حقوقي توګه قراردادونه عقد کړو، دا د کانونو او پټرولیم سکتور د قوانینو په هکله باید یو وضاحت رامنځته شي. کوم تیر قوانین چې موږ د کانونو د کان کیندنې یو قانون درلود او مقررات مو درلودل، که چیرې دا قراردادونه د هغوی له مخې عقد شوي دا هم باید واضح شي. خو زه فکر نه کوم چې د هغوی له مخې عقد شوي، ځکه په هغه کې په دې توګه په کومه توګه چې دا قراردادونه ورکړل شوي دي او دا طلبي شوي، په تیر قوانینو کې دغسې یو میتود وجود نه لري. نو که چیرې هغې حقوقي مبنا او اساس نه وي، نو دا په کوم حقوقي مبنا او اساس باندې دا ورکړل شوي؟ موږ اوس دا قراردادونه چې وینو، اگر چې ډېر متاسفانه ډېر وضاحت په دې قراردادونو کې وجود نه لري چې دا قراردادونه څنګه ورکړل شوي. فقط هغه عمومي معلومات یا هغه عمومي مکلفیتونه یاد شوي، اما چون خپل د قرارداد جزئیات او د مذاکراتو جریان او د هغه منیټ یا ریکارډ نشر شوی نه دی، هغه څه چې مخکې به کېدل، نو سخته ده چې په دې باندې سړی نظر ورکړي چې دا قراردادونه څومره د افغانستان او د افغانستان د ملت په ګټه ده. اما بیا هم وایم چې دلته یو حقوقي خلا وجود لري. همدې خارجي شرکتونو سره که سبا ته موږ مشکل سره مخامخ کیږو یا د مکلفیتونو د اجرا په برخه کې مشکل سره مخامخ کیږو، نو دا به ډېره سخته وي چې بیا موږ د خپل حقوقو څخه دفاع وکړو. او دا بیا نه تنها د حقوقو څخه دفاع نه کول چې دا خپل یو مشکل دی، اقتصادي او تخنیکی مشکلات دغه پروسه هم لري. لوی اقتصادي مشکل به دا وي چې لنډ مهاله کې به دا د اوسنی درې لپاره عیدات ولري، خو په محاله کې دا د افغانستان د ملت په زیان کې دی. کچیرې هغه اړخونه چې د یو لوی کان د استخراج په برخه کې باید په نظر کې ونیول شي په نظر کې نه ونیول شي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. ځدران صاحب، مطفی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو برای بولی دی طالبانو لپاره او کدی ښاغلی ځدران په شان تاسو فکر کوئ چې په حقوقي خلا کې د قراردادونه شوي او که چېرته دغه باور ستاسو هم وي، نو ولې بهرنیو شرکتونو دا زړه کړی دی چې په داسې یوه حکومت سره قرارداد وکړي چې هغه نړیوال مشروعیت نه لري؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو محترمو اوریدونکو ته. ځدران صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. بدون شک چې د یو قرارداد د مخ کې هغه حقوقي پروسې او تخنیکي پروسې او اقتصادي پروسې دا ډېر زیات مهم پروسې چې په دې کې د قرارداد اقتصادیت، مفیدیت او اقتصادي ګټو تامین او د منافعو بحث کې مطرح کیږي. او تر ټولو مهمه مسله د مکلفیتونو وي چې په کوم مکلفیتونو په اساس باندې یو قرارداد ورکړل شي. بار بار سره دا خبره شوې ده چې په اوسني شرایطو کې دغه قراردادونه چې امضا شوي دي د دې لپاره غیب هم چې رامنځته شوی دی په دې سکتور کې، متاسفانه د دې سکتور نه د ناوړه ګټې زمينه برابره کړې ده. موږ مثالونه عمدتا لرو چې په نړۍ کې د استخراجي صنعتي سکتور لپاره هغه تجارب او هغه پروسې چې د یو کامیاب قرارداد لپاره باید په پام کې ونیول شي هغه ډېر مهمې دي چې باید پکې منظم کار وشي او هغه ارزیابي باید په دقیقه توګه باندې وشي چې موږ خپل منابعو نه څه ډول استفاده کوو. بل بحث دا چې موږ له دې منابعو نه د یو اقتصادي ثبات تمه لرو. مثلا اقتصادي ثبات په دې معنی چې موږ غواړو چې زموږ بنسټونه په دې منابعو باندې جوړ شي، منرالونه زموږ چې دی هغه موږ ته په دوامدار توګه باندې ګټه راکړي، زموږ د انرژي مراکز نه لرو په افغانستان کې د انرژي د سخت قلت سره مخ یو، د ترڅنګ زموږ د انډستری یا د صنعت چم پر مخ نه زیاده هم د دې تاثیر دی چې موږ په نظم انرژي نه لرو. بل مسله دا ده چې موږ ترانسپورت برخه کې بنیاد رغونې ته ضرورت لرو چې موږ کولای شو په منرالونو باندې د بنسټونو راجو. بل مهمه مسله دا ده چې هغه اقتصادي او تجارتي زونونه او مراکز او یا هغه فایبرټیک کیبلز او هغه ټیکنالوژي چې په دې برخه کې په کار ده د افغانستان ته، نو دې کې هم منرالونو ډېر اوږده رول لوبولی شي. مګر متاسفانه په اوسنی شرایطو کې دا ویل شم چې په اوس مهال دغه سي قراردادونه چې هیڅ نه و وضاحت پکې نشته، نه هم هغه مکلفیتونه واضح دي، نه هم هغه شرایط مشخصه توګه مانی واضح دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو د نړیوالو کمپنیانو یا غټو شرکتونو سره اقتصادي قراردادونه کوي یا هم د سي حقوقي ستونزې پکې راولاړي، نو افغانستان متاسفانه اوس پورې نړۍ په رسمیت نه پیژني. نو به موږ څه ډول کولای شو چې دا خپل مسله نړیوالو محاکمو ته ویسو؟ که چیرته مثلا موږ په یو قرارداد کې د یو ستونزې سره مخ کیږو، تا خو اقتصادي قرارداد دی، دا خو د مالیاتو مسله ده، دی کې د شرایطو مسله ده. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو فرض وکړئ که چیرته مثلا دغه قراردادونه ورکړل شو او په مقابل کې موږ پیسې ترلاسه کړې، دغه پیسو سره باید څه وشي؟ یعنی دا پیسې باید د افغانستان کوم عادي بودیجه او هغه انکشافي بودیجه د دې کې به ترې ګټه واغستل شي؟ کنه دې لپاره باید یو منظم پلان موجود وي، ځکه موږ دغه سکتور که تاسو فکر وکړئ چې دا منابع چې دي یا منرالونه چې دي دا دا محدود دي، خو دا خبره درسته نه ده. په اقتصاد کې د محدود منابعو باس شوې ده، منرالونه محدود دي او د محدود منابعو نه باید موثره ګټه وشي او دوامدار او باثباته ګټه ته ترلاسه شي. بل یو ډیره مهمه مسله،
بله،
بل یو ډیره مهمه مسله چې زه غواړم په باس وکړم، هغه یو ادونه چې د افغانستان سره په اوس شرایطو کې قراردادونه امضا کړي دي. سوال دا دی چې دوی موږ سره اقتصادي قراردادونه خصوصا مادن کې امضا کوي، خو په رسمیت مو ولې نه پیژني؟ یو خانه موږ چین، پاکستان،
خو دا به خصوصي شرکتونه دي، دولت دي، دولتونو په سطح باندې وي.
دغه شرکتونه تر اوسه پورې هیڅ وضاحت پکې نشته چې دا شرکتونه یا دولتي دي یا خصوصي دي او یا هم د دوی هغه بیک گراوند څه ده. اوس موږ په نړۍ کې د څه شرکتونه هم لرو چې هغه مستقیمه توګه باندې د منابع او د تالان او لټکول لپاره زمينه برابرې ډېر شرکتونه دي چې وایي په نورو هیوادونو کې بلیک لیست دی الته سرکار نه کوي ځکه دوی تجربه نه لري او او دوی هغه منابع چې کوم په شکل سره باید د شرایط په کې پوره کوي نه پوره کوي نو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې شرایط او هغه امکانات چې د قرارداد لپاره دي هغه باید مشخصه توګه مالی واضح وي او مخکې له دې چې موږ هر نوع ډیل یا قرارداد پته زو موږ باید د افغانستان ګټې تامین کو او دا باید تثبیت شي.
بله ډیره مننه. سلامت اوسې مطفی صاحب. ښاغلی پسرلی ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر ویلی دی چې د دغو قانونو له استخراج سره به په افغانستان کې لسګونو زرو کسانو ته د کار زمينه مساعده شي. له اقتصادي نظر ته څنګه ارزوي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، زدران صاحب ته، ټولو دوستانو ملګرو ته، افسو شوري. موضوع دا څه چې که افغانستان جوړیږي موږ د زړه په خوشحالي ګو، هغه که په ما جوړیږي، که په تا جوړیږي، که په طالب جوړیږي، که په قومي مشر جوړیږي. نن دلته چې بحث کوو غواړو چې هغه خپل بې طرفي وساتو او واقعبینانه بحث وکړو. واقعبینانه بحث دې ته وایي چې ځینې قراردادونه د ژمنې کېږي چې دغه کار کوو، د ځینو قراردادونو عملا چارې پیلېږي، ځینې قراردادونه دي چې تکمیلېږي، بشپړېږي. موږ په تېرو کې دا تجربه هم درلود، خلق راغلل، شرکتونه راغلل، ژمنې وکړلې چې موږ د حاجیګک د اوسپری په کان کې پانګونه کوو، موږ دلته پانګونه کوو، د ننګرهار په تال کې پانګونه کوو. ژمنې کېدې بیرته تلل خلک، یو هغه ژمنې دي بل عملا
مخکې پخپل هم دغه طالبان ول چې عموما ویل کېږي چې د همدغه سې پروژو خنډ کېدل. مثلا اجګک تاسو یاد کړل چې کله لاره د دولت د یوه دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وي، یوه بهرنۍ کمپنۍ څنګه کولی شي چې هغې سیمې ته لاړ شي، په کوم اعتبار، په کوم باور؟ لیکن اوس دوی دا وایي چې دا ډول ډلې نشته.
البته د امنیتی ستونزو ترڅنګ نور ستونزې هم وي، حقوقي ستونزې وي، تخنیکی ستونزې وي، د حاجیګیا کماسې د مندارګه د عینکو د مسجد د کانو د کیندلو په برخه کې موږ تخنیکی ستونزې درلود، همدارنګه نور حقوقي ستونزې وي. البته موږ هغه موضوعات ته باید نظر وکړو، یوازې یعنی جنگی بوت نه و، بل بل شکه چې طالبان د قانونو په استخراج کې تجربه لري، ولی هغه تجربه چې ده ډیر عرفي تجربه ده، ظالمانه تجربه ده، غیر معیاري تجربه ده، چې دوی په هغه شکل غواړي قانون استخراج کړي، قانون له منځه وړي. د دې لپاره باید منظم سیستم جوړ شي. ټکنالوژي ته موږ ضرورت لرو، سیستم ته ضرورت لرو، سړک ته ضرورت لرو، برق ته ضرورت لرو، همدارنګه زیربناو ته ضرورت لرو، تر څو دغه قانون چې تاسو یاد کړو دا په قرارداد کې راغلي دي. دا ډیر مهم او ستر قانون دی چې دا په یو ورځ دوه ورځو باندې نه کیږي، او دا آسان هم نه دی. دا په میلیاردونو ډالر پانګونې ته ضرورت لري. دوی ویلي چې په دومره میلیارد، 15 میلیارد، 16 میلیارد ډالر په اندازه هغه نه پورته قراردادونه امضا شو. کله چې تاسو په رسمیت نه پیژني، څنګه دوی خپل پیسې راوړي او تاسو ته پور کې اچوي؟ پانګوال هم لیوانه نه دي چې لار سي او چیرته بس ویل دي چې داغه زی آینده ته وګوري، ماحول ته وګوري، اول ته پانګونه وکړي. د پانګوال د پردې ډیره مهمه ده چې نن دوه افغانۍ مصرفوي، سبا دغه دوه افغانۍ وسخه پات 15 افغانۍ لاس ته راولي. او دا نه کیږي، دا د سبا لپاره امید لري، ولې د کوم سبا د لپاره چې هغه نامعلوم وي. له تر اوسه پورې د حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل سوی، د حقوقي ستونزې لري، مشکلات لري، او دا قراردادونه امضا کوي. بله موضوع دا ده چې دا قراردادونه د کومو شرکتونو سره امضا سوی، دغه شرکتونو بګرون باید چک سي، شرکتونو نمونه باید وړاندې سي. لکه تیر چې تر حکومت وړاندې همدغه سې پروپاګاندا کېده چې یو قرارداد امضا کېده، نو یو ځل به په رسنیو کې دا موضوع پورته کېده چې دا قرارداد د یو شرکت ته ورکړ سوی چې هغه مفسد شرکت دی. په داسې حال کې چې تغییر پورې دا به نه و، ولی د دغه شرکتونو وضعیت هم باید معلوم سي چې دوی واقعا هم شرکتونه دي، مافیایی ډلې دي او د کوم هیوادونو دي په کوم شرایطو باندې راغلي دلته پانګونه کوي. موږ د طرفدار یو چې د افغانستان د قانون استخراج شي، خلکو ته د کار زمینه باید برابره شي. شدیدن ضرورت لرو، خلک وزګار دي، بیکاره دي، فقیر دي، بیچاره دي، باید موږ د ته توجه وکړو. ولی باید دا توجه ډیر واقع بینانه وي او د سیستم او د ټکنالوژي شرایطو سره مناسب باید ووسی. په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ شان نشته، موږ لا خپل بانک نه لرو، امکانات نه لرو، سیستم نه لرو، نړۍ مونږ پیژني، زموږ سوداګري زیاته شي په نورو هیوادونو کې نشته، زموږ د خلکو سره د هیوادونو سره راشه درشه نشته، زموږ خپل سوداګر او پانګوال په افغانستان کې حیران پاتې دي. دوی ضرورت لري چې حتی ډېر خلک خپل پیسې باسي د افغانستان نه. زه خبرې مې سوداګر د افغانستان نه پیسې باسي، ځکه خپل آیندال ته نه ګوري. ولې چې خپل افغان آیندال ته نه ګوري، څنګه تاسو توقع کوئ چې بهرنۍ راځي والته پانګونه کوي؟ د دې لپاره باید منظم کار وسي. او زه کوم دا ډول خبرونه به یو ډول تبلیغات وي چې دوی هڅه کوي خلک یو ډول آرام کړي.
ډېره مننه سلامت وسی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د طالبانو د حکومت له لوري د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو د استخراج او پروسس د قراردادونو په اړه بحث اورئ. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ښاغلی عبدالقادر مطفی، چې د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پلان پخوا معین و. همدارس او بخشی ښاغلی مطفی د دغه وزارت سلاکارو، پخوا ښاغلی ولی الله زادران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پلان معین و. پخوا همدارس د اقتصادي چارو نظر خاون سیام الدین پسرلی زموږ میلمه دی. زادران صاحب، د شفافیت په اړه دا چې دا قراردادونه چې ورکول، آیا مخکې تر مخکې اعلان شوی و چې دا قانون دوی په قرارداد ورکوي، خلکو ته بیلابیلو شرکتونو ته بلنه ورکړي، او په دې اړه تاسو معلومات لرئ کنه؟ چې پخوا خو به داسې کار کېدو چې مخکې مخکې به اعلان کېدو دا طالبان به راتلل، هر چا چې به په لوړه بیه یو کان غوښتل چې استخراج یې کړي، بیا به هغه ته ورکول کېدو. آیا طالبان هم دا کار کړی دی او کنه؟
مانه تاسو خوب تر څو چې زه معلومات لرم، یو څومره مطالعه ما کړی، هدف مې ده خبرونه او سوشل میډیا به ما خو داسې څه نه دي لیدلی چې باغه کې دا واضح شوی وي چې په کوم اساس باندې دا د طلبۍ ته وړاندې شو او څنګه دا ارزیابي شو. او د باندې مخکې هم بحث وشو، دوستانو هم بحث وکړ چې شرایط اصلا د افغانستان ملت ته نه معلوم. یعنی زه دلته د مخالفت تر یو حد نه کوم چې ول قرارداد نه دی ورکړل شوی. زه دا وایم چې کچیر اصولي ورکړل شوی وي، حقوقي ورکړل شوی وي، ټول شرایط په نظر کې نیول شوی وي، شفافیت په نظر کې نیول شوی وي، نو ملت ته دا ځان دي چې دا کوم انتقادونه یا مخالف نظرونه چې بیان کیږي یا کوم سوالونه او شکونه چې زمونږ په زړونو کې رامنځته شوی چې دته ځواب ورکړل شي. او د دې ترڅنګ د ټولو نه مهمه مسله ثواب دا ده چې اوریدونکي باید په دې باندې پوه شي، کان کیندنه یو اسانه پروسه نه ده. دا څو ځلې مخکې هم دوستانو او نظر خاوندانو په دې باندې نظر ورکړی او دا یې تشریح کړی، ما هم خپله دا تشریح کړی. ګورئ، ما د اوسنی سرپرست وزیر معلومات اوریدل، خبرې اوریدل، هغه دا یادونه وکړه چې د تخار د طلا کوم معدن چې ورکړل شوی په هغه کې دوه سروېګانې وجود لري، چې یو سروې وایي چې په دې کې به 1.5 ټنه طلایي او بله سروې وایي چې په دې کې 1.5 ټنه طلایي. دا کله چې ما کله ولید، نو ګوره کله چې کان کیندنه صورت نیسي، په اول قدم کې تفحص یا ابتدایي سروېګانې دا ډېره لکه ابتدایي سروې چې مونږ ورته ویل دی، یو ابتدایي قدم دی تر څو پورې چې مونږ اکتشاف ونکړو، یعنی کشف نکو چې د یو کان د منرال ارزښت څومره دی، هغه څومره کال دوام کوي. موږ نشو کولای چې په مستقیمه توګه موږ استخراج ته لاړ شو، او کچیر موږ مستقیمه توګه استخراج ته لاړ شو، هغه استخراج د هغه د همغه کان عمر رالنډوي. او کله چې عمر رالنډ شو، دا هم په تخنیکی توګه هم په اقتصادي توګه د افغانستان ته او افغانستان ملت ته یو لوی زیان دی. نو کله چې اکتشاف تیرو شلو کالو کې خو مونږ ټول تمرکز په دې و چې په اول قدم کې باید اکتشاف صورت ونیسي، او دا په نړۍ کې یو معمول امر دی چې کله چې یو نړیوال شرکت یو هیواد ته ځي هلته سرمایه گذاري کوي او دا رسک اخلي، دا د هغې مکلفیت ګڼل کېږي چې حد اقل اول دوه کالونه تر پنځه کالو پورې هغه هلته باید اکتشاف وکړي. په اکتشاف برخه کې استخراج نه کېږي او استخراج اصلا اجازه نه لري. هغه باید د هغه منرال اقتصادي ارزښت او تخنیکي اړخونه اول معلوم کړي، بیا دوی لاړ شي د استخراج په لور. نو که چېرې مونږ دا قانون هم په مستقیمه توګه په استخراج ته ورکړي او دا اکتشاف صورت نه وي نیولی، تر څو پورې زه معلومات لرم اکتشاف صورت نه دی نیولی، ځکه اکتشاف یو ګرانه پروسه ده، سرمایه گذاری ته نیاز لري، او تیرو حکومتونو د افغانستان دا توان نه درلود د مالي له پلوه چې دوی خپله اکتشاف وکړي، ځکه به دوی نړیوال شرکتونو ته دا داوطلبي وړاندې کوله او اوله مرحله اکتشاف شرایط به معلومېدل، هغې نه وروسته به استخراج کېدل. د دې تر څنګ شفافیت نور اړخونو ته وګورو، یو ډېره مهمه مسله د زینف مالکینو مسله ده. هغه یعنی دا کوم شرکتونه چې اوس د قرارداد ترلاسه کړی دی، د مالکین څوک دي؟ خاصتا خارجي برخه یې صحیح ده، خارجي شرکت به راغلی، داخلي شرکت سره به یو شراکت یا ونډه جوړه کړي او دا قرارداد به ترلاسه کړي. اما دا زینف مالکین باید معلوم شي، د نړیوال شرکتونو دغه کوم مسؤلین چې دي، مخکې مطفي صاحب هم دې ته اشاره وکړه، آیا دوی په خپلو هیوادونو کې دا اجازه لري چې دوی معدن کاری وکړي؟ دوی خو به کوم تعزیرات او سلام نه یا به مثلا هغه شرکتونه نه چې خپل هیوادونو کې بلک تور لیست کې وي او دوی راغلي وي مثلا اوس په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي یا افغانستان کې کان کیندنه کوي، او دا د خپل زیانونه هم لري. ګورئ دا د قانون سکتور چې دی دا تر څومره چې ګټې لري دومره تاوانونه هم لري. په انګلیسي کې یو کلمه ورته استعمالیږي چې کرس ورته وایي، یعنی که یو خوانه نعمت ته بل خوانه یو آفت هم کیدای شي، او دا دا فقط خبره نه ده چې زه تاسو ته کوم، که چیرې مونږ نړۍ ځینې هیوادونو ته وګورو دا پکې عملا ثابته شوي چې که چیرې دا نعمت ته آفت هم دی. تاسو تیمور شرقي ته وګورئ، په دوه لسیزې مخکې تیمور شرقي کې همدا نړیوال شرکتونه هغه هلته لاړل او غوښتل چې نفت و ګاز استخراج کړي. تیمور شرقي زوال سره مخامخ که هغه دومره ترهه ده په اصطلاح ته چورو چپاول وشو، دا د قانونو چې بالاخره د تیمور شرقي ځینې چارواکي په دې مجبوره شول چې هغه شرکت بلک لیست کړي او د هېواد یې وباسي او یو ملي فند د نفت و ګازو لپاره جوړ کړي، او نن دوی په هغه برخه کې موافق کړي. همداسې مونږ نور مثالونه هم لرو، افریقایي هیوادونه دي، نامیبیا ده، سریلانکا ده. نو په دې برخه کې باید ډېر احتیاط وشي. د نفا مالکین که چیرې بکګراوند چک شوی وي، دوی پسې پوښتنه شوی وي، د دوی مالي حسابونه یا فاینانشل سټیټمنټ کتل شوی وي چې آیا خپل هغه شرکتونه په ګټه کې روان دي، په تاوان کې روان دي، دا دوی د کوم ځای نه د خپل اقتصادي توان را پوره کوي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي. خو بیا ښه خبره ده او دا باید نشر شي، او که چیرې دا نوي شوي نو زه دې ته ډېر خوشبین نه یم، او موږ به د یو لوی مشکل سره په آینده کې مواجه کی.
بله پسرلی صاحب، تاسو ته درګرځم، تاسو مخکې د پیسو انتقال ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه دي او څومره مخکې د بحران نړیوال ډلې ویلي وو چې د دې لپاره چې په افغانستان بندیزونه دي، په افغانستان کې څوک پانګونه نشي کولای، اما دا د 6.5 میلیارد ډالر خبره ده. په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه وي، پیسې څنګه به افغانستان ته انتقال شي؟ داسې کومه بل لار ورته شته؟
ډیره مننه. دغه څو موضوعات دي چې دغه قراردادونه شک او شوبې لاندې وړي. لومړی دا ده چې لا تر اوسه پورې دوی په رسمي نه دي پیژندل شوي، او د دې دعوا کوي چې نړیوال شرکتونه په افغانستان کې پانګونه کوي، او دا تر ټولو جدي موضوع ده. دوم دا ده چې زموږ باقي بانکي سیستم لا تر اوسه پورې هغومره معیاري نه دی چې دغه د پیسو په انتقال کې خود مختار اوسي. موږ د نورو هیوادونو سره رسمیت نه لرو، د پیسو په انتقال کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، موږ نشو کولای چې دا پیسې انتقال کو. دا بل موضوع ده چې دا روښانه نه ده، او دا خپل د قراردادونو سوال لاندې وړي. بل د فساد موضوع یادونه اوسه چې دا قراردادونه شفاف دي او فساد مخنیوي کړي او فساد مخنیوي په سیستم باندې کېږي، په اصول باندې کېږي، په پروسیجر باندې کېږي. دوی کوم اصول او پروسیجرونو لمخې دا قراردادونه د شرکتونو ته ورکړي؟ دا بیډنګ چې اعلانې ده، بیډنګ چې وسو، دا بیډنګ کله وسو، په کوم ځای کې وسو، د دې ریکارډ څنګه دی، څومره خلکو پکې ګډون کړو، او دا کمپنیانو چې راغله دوی پکې ګډون کوي، دا په کوم اساس سوی؟ بل متخصصین ډیر زیات مهم دي. ته څنګه متخصصین دغه د قانون د استخراج لپاره راوړي؟ څوک زلو کې کوي چې افغانستان ته ولاړ شي، اول ته یو حکومت سره شي انده معلوم نه وي، او لا تر اوسه پورې په خپل داخلي ستونزو کې اخته دي، او برس پر اسوه پیژنل سوا نه دی، هیڅ شی نه دی معلوم. او دوی به متخصصین بالته ځي، هر متخصص باندې دوی په زرګونو ډالر په مصرف سوی.
اصلا دا اصلی خبره د بانک د واسطه افغانستان ته بانکونو ته پیسې نه انتقالیږي. مثلا که زه وغواړم چې یو دوست خپل آشنا ته $100 افغانستان ته ولېږم، شل ځای له مانه پوښتنه کیږي او افغانستان ته سړی پیسې نشي لاستولی. دا خو د میلیاردونو ډالرو خبره ده. دا اوس زما لپاره شاید ډېرو خلکو لپاره سوال وي چې دا به په څه شکل انتقالیږي.
همدغه ستونزه ده، همدغه ستونزه ده چې دا تاسو ته ما ته ټولو ته همدغه سوال دی چې کله بیا دا موضوع ته ګورو، موږ ته یو بل فکر را پیدا کیږي. هغه فکر دا ده چې ممکن دغه شرکتونه وي چې پخوا د دوی سره په دغه جنګونو کې، اختلافاتو کې، ستونزو کې لاس درلود او حمایه کول، د دې جنګونو حمایه کول، ممکن دوی ځینې قرضداریان ولري چې موږ ملت خبر نه دي دغه نه، او په کوم شکل دا هیڅ واضح نه دی چې دا پیسې به څنګه انتقالیږي، متخصصین بالته څنګه دي، معاشات او امکانات به څنګه ورکول کیږي، ټکنالوژي به څنګه انتقالیږي، دا چارې به څنګه مختولل کیږي. دا ټول ګونګ دی. دا اول د شرکتونو نومونه نه نسته، د شرکتونو په اړه وضاحت نه دی ورکړ سوای. د هیوادونو دی ول اروپایي هیوادونه خو یو هیواد نه دی، اروپایي هیوادونه دا ډېر عمومي خبره سوی. کوم هیواد ما ته مشخص کړي چې کوم هیواد دا جرأت کړی غواړي چې راشي دلته په افغانستان کې پنګونه وکړي؟ اسیایي هیوادونه، ته ایران یادوي، ایران خو په خپل موږ سره مشکلات لري، هغه تاریخي ستونزې موږ لرو. بل تاسو په خپل اعلامیه کې واضح د قانونو وزیر وایي چې کفر هیواد مو مات کړه، کفر هیواد، کفر هیواد. تاسو د نړۍ سره دومره دښمنۍ اعلان کړای په خپل الفاظو کې، په خپل ډیپلوماسۍ کې، په یو خوانه ډیر زیات غرور کوي او کفر هیوادونه یادوي، بل خوانه به بیرته لاس وکړي چې موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي. موږ ګوره، موږ ټول باید ملت افغانان، موږ باید پرې پوه شو چې یو ازي سیاست غوره کړو او دغه په اساس پر مخ لاړ شو. تاسو نه کېږي چې دا غوڼه تم د کفر هیوادونه وایي، یاره ما تم کړو، دوه په هیوادونه مو مات کړو، ولا او بل خوانه به بیرته ځي چې وایي دغه هیوادونه غوړي په افغانستان کې پنګونه وکړي او وزر زاری کوي چې بیرته راوړي. دا په خپل د سیاستونو نتسلسل او بې ثبات سیاسي مرحله او حالت رامنځته کول دي چې په دغه حالاتو کې زه فکر نه کوم چې خلک پانګونه وکړي. او که چیرې پانګونه وسی، زه تاسو ته زړه نه وایم، د افغان په توګه وایم، والله بالله په دې خوشاله کېږم، قسم دې چې په دې خوشاله کېږم چې په افغانستان کې پانګونه وسی، افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان د قانون استخراج وسی، نور زموږ خلک نور خیراتو ته کېننی، موږ باید کېننو. همداسې ده، ولی واقع بینانه باید اوسی. درسته دوی به خلکو ته امید ورکوي، ول دا امید د حقیقت نه ډېر لرې ښکاري. ما د پاره د افغان په توګه چې دوی شپږ اشاره 15 میلیارد ډالر په اندازه دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو اول هم دا سوال دی چې د لوی قانون دوی مشخص کړي دا عادي قانون نه دی. دوی دغه قانون د امنیتي ستونزو، سیاسي ثبات ترڅنګ تخنیکی امکانات ضرورت لري، تحقیقات ضرورت لري، سروې ضرورت لري، متخصصینو ضرورت لري.
موضوع مطرح شو ډیره زیاته مننه. هم د غستا سودی خبرو په ارتباط دا غواړم چې دا پښتنه له شاغل مطفی څخه وکم. مطفی صاحب، مخکې هم موږ چې کله د قانونو په اړه بحث درلود، یو د قانونو د استخراج لپاره یو لویا او مهم اړتیا زیربنا ده چې سړکونه وي، ریل لارې وي، د برق وی انرژي وی، چې هغه یو شیم افغانستان نه لري او یوازې د انرژي لپاره چې مو سکاره لره لاغم بدریغه صادری شي په ځای دی چې په دې په همدې موضوع په باس کې دا موضوع بیا د شوی و چې زموږ سکاره چې کېدې شي په صنعت کې او خصوصا لوی صنعتونو کې په کار شي او پر قانونو په استخراج کې په کار شي هغه صادری شي. نو کله چې دا شان نوي د قانونو استخراج څومره ممکن دی او بل دا چې څومره د افغانستان لپاره ګټور دی، ځکه چې که په دې شکل سره استخراجی شي نو پروسس او نورې چارې به له افغانستانه دی باندې ترسره کیږي چې له دې کبله لوی خوا کېدای شي د افغانستان ګټه کمه شي، له بلې خوا د کارموندنې مسله مطرح وي، ډېرو خلکو ته به شاید کار هم پیدا نه شي. څه وایس په دې اړه؟
ډېر مننه سروان صاحب. زه غواړم په دې اړه باندې په لنډ توګه ووایم چې کله موږ بحث د باثباته اقتصادي پروسې کوو په دغه کې دغه کوم انفراستراکچر یا بنیاد رغونه چې تاسو یاد کړل لکه ریل ګاډي پټلۍ، لکه سړکونه شول، لکه کلینیکونه شول، مکاتب شول، لکه نور اجتماعي خدمات شول، د خلکو ته د دوامدار کار زمینه پیدا کول شول او د عوایدو ترلاسه کول شول او هغه عواید په شفافه توګه باندې بیا مصرفول شول او د هغې نه بیا په دوامداره توګه باندې ګټه ترلاسه کول شو. دا عمدتاً په نړۍ کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې معدن لري دغه پروسې هغه کامیابه په پرمختللي هیوادونه چې دي ټول انفراستراکچر یا بنیاد رغونه دا دوی ټول په منابع باندې کړي، منرالونه باندې کړي، یا په نفتو غاز کړي او یا په معدن کړي. دا دوه مسله دا ده چې تر ټولو مهمه مسله هغه دا ده چې د باثباته اقتصادي ودې لپاره زمينه څه ډول برابر شي، نو څه ډول د معدن له نورې نړۍ سره دغه شرکتونه بنګللي شرکتونه چې دي هغه کې په کوم شرایط ورسره لاړ شي. وستاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې معدن هم شته، موږ یې چلي هیواد یو خپله مثال ورکولای شو، دوی ټول هغه نړیوال معیارات چې د صنعتي استخراجي سکتور کې دیو متبر سازمان له لوري تعین شوی دی په هغه برخه کې خپل قراردادونه کوي او د هغه قراردادونو د ارزیابۍ لپاره میکانیزم رامنځته کوي او دوی پوهیږي چې موږ اقتصادي ګټې په کوم ډول قرارداد کې موږ تضمینولای شو. فرض یو قرارداد که تاسو یو موډل یا مثال باندې بحث وکړئ، د لوګر ولایت مثال یو قرارداد په هغه وخت کې چې په 2019 کال کې د امزا کې د لوګر په هغه وخت کې شرایط د سیو چې په دې قرارداد کې موږ د چین نو مختل چې تاسو به په افغانستان کې ډېری ځلې پټې جوړوي، موږ تاسو به موږ ته د انرژي مراکز جوړوي چې موږ دغه انفراستراکچر یا بنیاد چې تاسو یادونه ورته وکړه چې په افغانستان کې نشته، خو موږ غواړو چې په معدن باندې جوړ شي. دوه مسله چې ډیره مهمه ده او مخکې زه درانسه به مرتش اشاره وکړه، له هغه د معدن د سو استفاده او یا دغه نړیوالو جرمونو همدغه شان د تورو پیسو د سپینولو برخه کې همدغه شان د کنفلیکټو یا بدبختیو راوړلو کې ډیر عمده لامل دی. تاسو وګورئ افریقایي هیواد کانګو، وګورئ تاسو د نور هغه هیوادونه چې د افریقا کې دي، هغوی په یو بدبختی سره مخ دي، هغوی ته معدن خپل بدبختی باندې بدل شوی دی، ځکه ډلې را پیدا شوې دي، ډلو بیا ځان سره شرکتونه راوړي دي، بلیک لیست شرکتونه، تور لیست کې شامل شرکتونه، هغه ډلې او شرکتونه خو هم داسې نه دي چې ټول شرکتونه ټول راضي او ډېر په مؤثره توګه باندې ماشینري راوړي او دوی چې د رقم خدمات چې دوی وایي هغه اجرا کوي او بعد لاغې نه خپل ګټه ترلاسه کوي او تاسو خپل ګټه درکوي. دلته د مالیاتو بحث مطرح دی، دلته د پیسو بحث مطرح دی او دغه پیسې تو غټه کې د خلکو لپاره غټه بدبختي هم راوړل شي. اساسي مسله دا ده چې دغه پاس دغه د مطرح چې موږ قرارداد په نویت باندې یا د قرارداد په ورکړې نه ورکې په هغه وخت کې چې 45 هیوادونه دلته موجود و، موږ کولای شو په هغه وخت کې په سلګونو په زرګونو قراردادونه دا معدن کولای شو یو هیواد باندې خرڅ کړو، یو هیواد ته ویلو چې راشي تاسو سره موږ معدن خرڅو، تاسو په خام مواد شکل سره درکو، بس موږ ته پیسې ترلاسه کړي وي، خلک به خوشاله او خلکو ته پیسې ورکړي وي، خلک به راضي وي، د حکومت ته هم راضي وي، نظام ته هم راضي وي، او دومره مشکل سره به دومره نیوکو سره به هم نه مخ کېږو. مګر دا یو تاریخي فیصله و، دا یو مهمه فیصله و چې د دې سکتور نه دغه فکر راولاړ شو چې دغه سکتور زمونږ دغه 50 کال کاله شپته کاله افغانستان متکی ده خارجی مرستو مان او دغه خارجیان نور افغانستان ته د پیسې نه ورکوي هیڅ سیوا تاسو یو مثال نشي راوړل چې وای چې د خارجی مرستو مان جوړ شوی فکر دا را ولاړ شو چې موږ د خپل منابع مبدل کو په دوامدار اقتصادي منابع باندې دوامدار اقتصادي په دې معنی چې موږ د ریل ګاډي پټلۍ څو څلور د ولایتونو د باید ریل ګاډي پټلۍ ولري دا سره ون خلول شي هم دا شان انرژي مراکز جوړ شي انرژي مراکز دی ولې جوړ شي چې افغانستان د صنعت خواته لا شي افغانستان نور صنعت پیل کې موږ برق نه لرو برق په وجه باندې موږ ټول فابریکې سکوت دي هغه فابریکې خام مواد ته ضرورت لري بیت هغه فابریکې چې سکوت شي بیت د پاکستان فابریکو ته کې موږ د دوه کلو کې تاسو حساب وکړئ چې پاکستان څومره انډستري موږ په خو باندې ودروله او تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان اقتصاد څومره متکی شو پاکستان باندې د خپل موږ د جوتای چې موږ په اقتصاد کې کوم بنیادی فکر چې د مادن لرو هغه نه تر لاسه کوو بل مهمه مسله دا ده چې کله هم د شرایط بحث کیږي اوس مثلا مخکې ویول چې موږ قراردادونه ورکړو په تیر حکومت کې دسیو په تیر حکومت کې فیصدی دا او په تیر حکومت کې فیصدی دا او به ویول چې موږ په وزارت کې هیڅ تغیرات نه دراو چې دا معنی دی تیر حکومت خلک دی عمدل تناسي دی په دې معنی چې دا کم کار چې په تیر شلو کلونو کې د مادن په برخه کې تر سره شو تر ټولو لږ خاندې هم نیو جګړه وا چې په دې برخه کې موږ ونت وانی دل پاغه وخت سره چې هغه قراردادونه او هغه شرکتونه موږ د افغانستان تر اوړي چې هغه حد اقل هغه نړیوال معیارات پوره کړي بل اساسي باس چې تاسو د دبرو سکرو باس مطرح کې او د موهیتیزیس موضوع په نړۍ کې تر څو وګوري سنۍ استخراجي سکتور له ځان سره ډېر منفي او خطرناک عواقب موهیتیزیس لري د دې خطرناک موهیتیزیسي عواقب لپاره کې چیرته تاسو د یو سم شرکت سره د سم شرایطو په اساس باندې مخکې لاړ شئ ممکن تاسو یو ډیر غټ بحران ته لاره برابر کړئ بیا به پیسې او امکانات به تاسو څخه چې د افغانستان د بودیستي شرایط تاسو د تمدا کوي چې افغانستان کې به خلک ژوند ونه شي کولای د خلکو صحت ته تاوان ورسیږي حتی نسلی او جینټیکل مشکلات را پیدا شي تاسو په نړۍ کې ګورئ په مصر کې دا مشکلات موږ شاهد چې په سودان په افریقایي وادونو کې خود سره دغه شان په ستره کچه باندې استخراج وشول د دستي علایم او شرایط پکې په پام کې ونیني ولشو د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه دا اوس استرالیا د کلایمټ چینج مشکل سره مخ ده د اقلیمي تغیر سره مخ ده امریکا خپل مشکلات سره مخ ده په دغه برخه کې هغه هیوادونه چې ډېر پرمختللي دي هغه لدی مشکل سره مخ دي ندي کډیانه او ډېر موثر اقدامات کوي په دې برخه کې چې ترڅو منابعونه په داسې شکل سره استفاده وکړي چې یو خانه موږ دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړو بل افغانستان د شپږ کال 50 کال چې په خارجي مرستو باندې متکی دي د تر قیامت پورې غوښنه شي متکی پاتې کېدل لکه افغانستان خپل منابع لري او دغه منابع باید په موثر توګه باندې خلکو اغه د ګټو نه مستفید شي او دا ګټه په دې معنی چې تاسو مثلا مادن خرج کوي تاسو کولای شي په یو ورځ کې لږو قراردادونه په میلیارډونو ډالر په ارزښت باندې امضا کړئ ځکه افغانستان به له شکه ډیر منابع لري مګر دغه قراردادونه په کوم شرایطو دي په کوم اصول دي او په دې کې د افغانستان بلی ګټي د افغانستان اقتصادي ګټي کم دي دا باید د افغانستان هر فرد په دې معنی پوهیږي چې موږ دا خبره بار بار کړی چې د افغانستان منابع د افغانستان د خلکو سرمایه ده او دا د افغانستان خلکو یو واځ سرمایه نه بلکې د افغانستان د نسلونو سرمایه ده شل کال بعد ډیر کال بعد تاریخ کال بعد موږ د نسل ته بيتور
بله ډیره سياته مننه کور ودان شاخلې ساتران د چې مطفي صاحب وای چې باید خلک پوه شي چې دوی له دې قانونو څه ګټه کوي او په څه شرایطو ورکړی شوې دي ځینې خبرې طالب چارواکو کړې دي مثلا شاغل دلاور ویلي دي چې د تخار د سرو زرو لکان څخه شپږ پنځوس فیصد د مس عینک له دوهمې پروژې دولس او د هرات د اوسپنې له قانونو دیارلس فیصد افغانستان ته ورکول کیږي د دوی په وینا وای کدا د تیر حکومت له قراردادونو سره مقایسه شي نو د افغانستان لپاره واردار دی او ګټور دی تاسو وایست
ما تاسو
مون فقط په دې باندې زمال شخصي اند فقط په دې اکتفا نشو کوي چې سهم معلومي او سهم واخلو. خب د سهم اخیستل یا په یو قرارداد کې سهم درلودل دی حکومت هغه یو میتود د شراکت حساب کیدای شي، اما د سهم ترڅنګ چې مونږ ریالیټي هم ورته ویلی شو دلته ځینې نور مسایل هم دي چې مونږ وایو چې کله چې وضاحت شتون نه لري یا په نظر کې نه دي نیول شوي دا به مشکلات راوړي. د مثال په توګه که مالي اړخ هغه شو، اوس دوی فقط عمومي په دې سطحه ویلی شي مثلا مونږ 45% به په دې کې سهمدار او آمدا سهم تعریف شوی نه دی، دا څنګه سهم دی؟ آیا دا شخصي او عام شراکت دی چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ ورته ویي، او دا کدا مطلق سهم یا شراکت دی چې ایکویټي کوم د نړیوال اصول شي چې ایکویټي په شکل چې هغه کې حکومت او شرکتونه دواړه سره صحیح دي؟ دغه جزئیات هم نه دی وړاندې شوی، ځکه کته د پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د ایکویټي لارې مخکې زه خو هغه بیا ځینې داسې قراردادونه هم ځینې داسې لارې هم شتون لري چې هغه کې په تاوان او ګټه کې دواړه حکومت او شرکت سره ګډ وي. دا هم باید واضح شي، یعنی که چیرې فرض وکړو چې 45% د یو معدن نه دوی په حکومت کې سهم لري، نو د خپل حکومت مکلفیتونه څه دي چې تر څو وکړی چې دا خپل 45% سهم وساتي او د هغې څخه دفاع وکړي؟ د دې تر څنګ موږ ځینې نور مسایل هم لرو، مثلا کومه ځمکه دا خالي په افغانستان تېر قانونو کې دا شتون نه درلوده، په ټول جهان کې یو ستاندرد دی، یو معمول امر دی چې کله ته یو نړیوال شرکت ته یا یو کانکیندنې شرکت ته هغه ځمکه په اجاره ورکوي، هغه د اجارې فیس هم اخیستل کېږي، او دلته ځینې نور فیسونه هم وجود لري، مثلا د پروسس فیس شو یا ځینې نور مالي مکلفیتونه دي چې هغه په هکله اصلا څه نه دي ویل شوي او موږ څه ویلی نشو چې اوس دا په نظر کې نیول شوي که نه. اما معمول امر دا دی چې دا باید په نظر کې ونیول شي. مثلا د پروسس برخه ده، پخوا پالیسي دا وه چې د کوم مهم منرالونه چې دي د پروسس باید د هیواد په دننه کې صورت ونیسي، او هغه یو خاص ټریډ مارک یا تجارتي نښان ځان ته ولري تر څو د افغانستان منرال هغه کیفیت او نوم په نړیوالو مارکیټونو کې شتون ولري، وجود ولري، او هغه او هغه خپل د خپل د منرال او د هغه د استخراج شوی کوم تولید شي دی د هغه ارزښت مخکې وړي. اما دا هم واضح نه ده چې دا پروسس به د هیواد دننه کېږي او که بیرون کېږي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. ښاغلی پسرلی، طالبان وایي چې دغه تړونونه چې دوی کړي دي دا به افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي، څه فکر کوئ دا قانونه به همداسې وکړی شي؟ دې ته په پام چې تاسو او نور میلمانه شک لري چې دا به استخراج هم شي او که به نشي.
لومړی خبر دا ده چې د افغانستان ظرفیت کې وغږیږو، بل شکه افغانستان د دې ظرفیت لري چې په یو صنعتي او ترانزیتي هیواد بدل شي، په یو تورستي یا سیاحتي هیواد بدل شي. دا امکانات او ظرفیت افغانستان لري. افغانستان د 3 تریلیون معدنو په اندازه، د ډالرو په اندازه معدن او ذخایر او امکانات لري. موږ په دې کې شک نه لرو. زموږ شک او شوبه دا ده چې دینه چې دوی کوم ژمنې کړي د استفاده څنګه کوي. د کان لپاره تحقیقات چې کله وشو اوس نو کیندنه ده. د کیندنې لپاره موږ پانګونې ته ضرورت لرو. خدا پانګونه خپل شرایط لري، د کومو شرایطو په اساس باید پانګونه وشي. دغه نو اوس چې کان کیندل کیږي دوه مرحله پروسس دی، موږ باید دا پروسس کو، منظم کو. د یو مرحله مارکیټ دی، دا باید کومو هیوادونو ته موږ ولېږو. نو ته به کان وباسې په افغانستان کې او ته به پروسس کې ولې د نورو هیوادونو سره که چیرې زموږ تعامل نه وي موږ څنګه کولای شو مارکیټ کو، صادرې کو، انتقال کو یا غن استفاده وکړو؟ نو خبره دا ده چې افغانستان د دې ظرفیت لري، د دې توان نه لري چې په یو ثروتمن هیواد بدل شي، په یو صنعتي هیواد بدل شي. او دا زموږ د ټولو ارمان ده چې ته باید کار وکړو. ول دغه ارمان لپاره لا تر اوسه په باغ شکل چې باید کار وشي کار نه دی شوی. از مونږ توقع دا ده چې دغه موضوعات سره سطحي برخورد ونسي. دا ډېر لوی موضوعات دي، ډېر مهم موضوعات دي، او دا ډېر اساسي زیربناو ته ضرورت لري که چیرې په هغه باندې غور وسي او یو ځل په نظام شکل بیا
دغه پر زمينه سازي و سشي د قراردادونه ورکړ سي دا ډېر خوي ممکن دغه شرکتونه چې دوی حاضر شوی دي چې د شپږ اشاره پنځه میلیارد ډالر په اندازې دوی پانګونه کوي ځینې شرکتونه ممکن دوی نه قوي واوسي په لوړه کچه واوسي که چیرې سیاسي ثبات وي په افغانستان کې امنیتي ثبات وي او دوی نه استفاده واوسي نور د ټول ارمان دا دی چې دا وطن جوړ سي مشکلات حل سي د ارمان ته مونږ کار کوو د ډېر پخوانه ولې ځکه نه جوړیږي چې موږ حقیقتونو باندې سترګې پټو کوم څه چې موږ لرو او دغه نه به څنګه استفاده وکړو په هغه باندې نو پیږو ځکه مختنه زه اول امیدوارم چې خدای دې وکړي چې دغه لوی شرکتونه راسي په افغانستان کې پانګونه وکړي خلکو ته د کار زمينه برابر شي د مدنونو په سمه توګه استفاده وشي زه د افغان په توګه سخت خوشاله یم ور باندې د سوداګرو لپاره فرصت برابرېږي سوداګر به راځي افغانستان ته نور متخصصین به افغانستان ته ځي او هغه د افغانستان اقتصادي ماشين به بیرته ځل په چلیدو راسي اولې اندېښنې موندل چې څنګه موږ خپل په داخل کې ډېر جدي سوز لرو هغه سوز ته به توجه وسي اساسي سوز باید حل شي تر څو پانګونې ته زمينه برابر شي
بله صاحب ډیره زیاته مننه سلامت و صاحب سرلی صاحب مطفی صاحب په دغو قانونو کې چې طالبانو په قرارداد ورکړی دي له اقتصادي نظره کوم یو ډیر مهم دی
د افغانستان ټول منابع اقتصادي په لور ډیر مهم دي او موږ کولای شو له دې منابعو نه په څو مرحلو کې لکه مثلا
زما سوال د دغه قانون دي چې طالبانو اعلان کړی دی لکه د لوګر د مس عینک دوهمه پروژه یا د غور او د تخار د تلاو دغه قانون منظور دي
ګوري د غور او د همداشان د تلا او همداشان د مثال د دومي برخه هغه پروژې چې د قوه پروژې وي او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې فوق العاده کار وشول او دا اوس هم چې کومې دا پروژې تر هشوی دي د ماري پلان په اساس باندې تر هشوی او اوس مهال دوی غواړي چې هغه شرکتونه چې دوی ورسره غمنافې لري د غوی سره قراردادونه مالی ورکي د اقتصادي ارزښت باندې چې څومره هم بحث وشي کومه ده فرضاً مونږ په هر برخه کې معلوم شوی ظرفیتونه لرو چې د وسپنې په برخه کې دي مثلا په افغانستان کې مونږ فابریکې لرو چې هغه دي وسپنو د غل لپاره ضرورت خام مواد لپاره ضرورت لري هم دغه شان مونږ دي څو ورځې کومه کوم قانون چې په افغانستان کې دي د اړې برخه کې رقم سنتي شکل باندې چې کوم استخراج دی دا کډل شي چې په یو مودرن شکل سره شي زه فکر کوم چې اقتصادي ګټې په مشخصه توګه د حرب منرال مطرحي دا ډېر وخت ارتیا ولري چې موږ په دې محاسبه باندې خبرو خو اصلي مسله دا ده چې د منابع ارزښت باید په یو دوامدار اقتصادي ثبات او د یو دوامدار اقتصادي عاید په توګه باندې څه ډول بدل شي او په دې کې د هر ولایت په ستاسو کې تاسو به اوسو کې څه ډول کولای شي چې اوایت د منابع یا منرالونو په اړه باندې مشخصه کړي زه تاسو یو مثال د سیمټو درکوم په افغانستان کې په موږ تولیدي ظرفیت تقریبا د 2000 پورې روزانه موږ تولیدي ظرفیت لرو 2000 تونه نو موږ په عین حالت کې واردات هم د سیمټو لرو یعنی موږ په افغانستان کې موږ کچېته رقم تولیدي ظرفیت چې دی هغه په مشخصه توګه باندې استخراج کو نو موږ د سیمټو واردات کومول شو او په افغانستان کې موږ حتی دومره سیمټ لرو چې موږ نور هیوادونو ته هم ورکول شو بل مهمه مسله دا چې د دې لپاره ټولو مهم باس د نړۍ سره اړیکه او د نړۍ سره نړیوال تجارت ده مثلا که تاسو فرضاً نورو شرکتونو ته دا وظیفه ورکوي چې تاسو ته دا پروسس وکړي او به دا پروسس د یو قلم په هیڅ معنی نور هیوادونو ته صادر کړي نو به پیسې ټول یو ګټه وي تر لاسه کړل نو ته به څه لا سره و مونږ صرف په دې کې د ځمکې ساتي کرایه او یا مثلا دغه شان هغه د نورو ټکسونه چې په هغه کې وزشلې دي هغه تر لاسه کوو، نور په مقابل کې موږ منرال له لاسه ورکو، د هغه په مقابل کې موږ ډیر ناچیزه ګټه تر لاسه کوو. نو زما هدف دا دی چې د یو صادراتي قلم په حیث باندې یو پروډکټ یا یو تولید باید د افغانستان نه صادر شو، د لپاره هغه شرکتونه چې هغه شرایط چې په نړیوالو استخراجي صنعتي سکتور کې کامیاب تجارب دي او هغه کې هغه اصول او قاعده چې په مخ مونږ په باسو کې چې په هغه کې هغه د تخنیکی پروسې یا د اقتصادي پروسې یا د حقوقي پروسې دا ټول باید په منظمه توګه باندې وضاحت ولري، او وروسته لاغي نه مونږ وکولای شو د یو قرارداد د یو معدن اقتصادي ارزښت د محاسبه په اساس باندې چې مونږ ته معلومه شي چې له دغه قرارداد ته مونږ دومره خلکو ته د کار زمينه برابرو، مونږ ته دغه بنیاد جوړو او دا ګټه زموږ تر لاسه کوو. بل مهمه مسله دا چې په ټوله نړۍ کې کته څه وګورئ، د استخراجي صنعتي سکتور ګټه په څلورو پنځو مهمو برخو کې دي. یو صحت برخه کې ترې ګټه حاصل کیږي چې مثلا هر هیواد چې بنابي ولري د خپل صحت برخه کې سرمایه‌ګذاري کوي، مدرن وسایل راوړي، مدرن شفخانې جوړوي تر څو هغه د صحت برخه کې سمه. دوه برخه دوی تعلیم برخه کې کوي چې مثلا هغه اډوکیشن یا هغه تعلیم په دې سطح باندې کې چې حالت د تحقیق لپاره، حالت د ساينس ټکنالوژي لپاره زمينه برابره کړي تر څو هغه هیواد په تعلیمي لحاظ باندې پرمختګ وکړي. درې سرمایه‌ګذاري هغه په بنیادونو کې کوي، لکه مثلا د ریل ګاډي پټلې شولې، یا مثلا د هوګونه شولې، یا مثلا د انرژي برخې شو، او څلورو مسرب گزاري او اجتماعي خدماتو کې کوي. د خلکو د ژوند سطح باید مبدله شي. فرضاً که تخار کې خلک د سرو زرو معدن لري، باید د تخار خلکو ژوند سطح باید حداقل په مستقیمه توګه باندې د دوی د ژوند سطح قدرت خرید باید لوړ شي، دوی باید دوامدار عاید ولري. یا فرضاً که په کومه سیمه کې موږ تال لرو، د هغه خلکو په سیمه کې باید د اجتماعي خدمات په داسې شکل باندې سره واضح شي چې هغه خلک لا غي کان نه دوامدار توګه باندې ګټه او دغه دوامدار ګټه په خپل داخل د هواد کې به د غیله لپاره زمينه برابر شي تر څو د خلکو ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډیر شي او د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. نو مهم بحث دا دی چې اقتصادي ګټو لپاره غو تعریف شوی شرایط ډیر مشخص دي او هغه باید په افغانستان کې هم تطبیق شي. او اوس لپاره زه فکر کوم په دې شرایطو کې دغه قراردادونه چې ورکړل شوی دي په دې کې ډیر غټ ابهام موجود دی، او دا ابهام باید
ډیر مننه واضح شي. چې bale مشته دوی د قانون او پرولیم وزارت وایان تمبلنه ورکړی و چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي، کې ګډون کړی وای نو شاید دغه پښتون ته څنګه دوی هم ځواب ویلای وای، کې البته ځواب درلودي. خو شاخله ځاتران په د طالبانو اعلان سره سم په داوا طلبۍ کې افغان شرکتونو او پانګوالو هم برخه درلوده. لدی ملي میږي چې افغان شرکتونو هم خپل ظرفیتونه دومره لوړ کړی دي چې اوس دوی په خپل په نسبتا لویو پانګونو کې برخه اخیستی شي. دا کار شوی دی په دې تیرو شلو کلونو کې.
مننه توان صاحب. خب تیرو شلو کلونو کې هم داخلي ملي او شخصي حقوقي بخنه غواړم کان کیندنه شرکتونه وجود درلودل، ځینې شرکتونه عملا ونډه لرله، موږ چې څومره واړه قراردادونه درلودل هغوی اکثریت د هغوی قراردادیان د زموږ خپل هیوادوال او د افغانستان شرکتونو. حتی په قانون کې دا ذکر شوی و چې په واړه سطح کوم کان کیندنه چې کیږي یا کوم قراردادونه جوازونه چې ورکول کیږي هغه ته فقط مطلق کوي شي چې افغاني شرکتونه خپل پیشنهادونه یا پروپوزلونه وړاندې کی. اصلا واړه قراردادونه خارجي شرکتو ته نه ورته.
منظور دا و چې یعنی دا تغییر راغلی دی په افغانستان کې چې اوس افغانان هم کولای شي په خپل لوی پنګونی و کې قانون استخراج کی. حال در چې شل 22 کال په خو کبا کابل کې او کورم جوړیدو ګلکار به واستاکار به یا پاکستانی و یا د کومبل ځای، یعنی دا تغییر راغلی.
بالکل دا تغییر تر یو حد راغلی، کامل دا تغییر نه دی راغلی. ما دا وړه سطح باندې کانکیندنه ځکه یاد کړه چې هغه وخت کې تیر شلو کلو کې د اکثریت افغان شرکتونو په همدې برخه کې ګډون درلود، او حتی ځینې لویو قراردادونو کې دوی هم شریکان وو په مطلقه توګه. یعنی کاملا داسې مونږ کوم قرارداد نه درلود چې هغه په مشخصا یا کاملا یو لوی قرارداد وي او هغه افغان شرکت ته ورکړل شوی وي. چون په دې موضوع باندې دوستانو ډېر تفصیلي بحث وکړ چې کان کیندنه ټکنالوژي
نور ټکنالوژي سرمایه گذاری او نور مسائل ته اړتیا لري چې هغه کې بیا حتی نه تنها افغانستان کې نور هیوادونو ته هم کوم وګورو د نور هیوادونو ملی یا داخلي شرکتونه ټول شرکتونه په دې نه توانیږي چې مثلا دوی مطلق توګه یا قطعي توګه دوی خپل استخراج وکړي. همیشه دوی په نړیوالو شرکتونو باندې چې هغه لویه سرمایه لري او په دې برخه کې د لسیزو تجربه لري هغه باندې اتکا کوي. نو بل شکه تغییر راغلی، دا تغییر تیرو شلو کلونو کې راغلی تر نن ورځې پورې، اما لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه کچیرې دا یو منظمه پالیسی او تګلاره د کانکیدنې لپاره وجود ولري، موږ حتی کولای شو چې د نړیوالو شرکتونو د تجربې څخه کله چې نړیوال شرکتونه راځي خپل داخلي شرکتونه ظرفیت هم لوړ کو. مثلا کدی یو لوی قرارداد لپاره یو نړیوال شرکت راځي د استخراج لپاره، هغه باید په قرارداد کې په دې باندې مکلف شي، یو شرط پرې ومنل شي چې هغه داخلي شرکتونه ځان سره ونیسي د هغه کوم پرسونل چې ټکنالوژي باندې
ټرین ودان. یو خبره چې په دې کې د دوی په خبر کې اړ اقل شته، هغه دا ده چې نړیوال شرکتونه هم یا بهرني شرکتونه هم کار کوي، پانګونه کوي، له افغان پانګوالو سره په شراکت به کوي. ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې. د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پلان پخوانی معین ولی الله زادران، د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی او د اقتصادي چارو کارپو سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، د اوسنۍ رادیو خبرونه 24 ساعته دوام کوي.
در گور مسترگ میر نار نار ناشی تات چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی پاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی پاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما زما چھے در گور مسترگ میر نار نار ناشی آواز تالرم لوی دخته نمتی آواز تالرم